دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
کوم قدر منوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف سیم تاسو زموږه سهارنی خبری خبرونه اوري په موکړې د دې وخت خبرونه ده د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې د روان 2023 کال د اپریل مې او جون په میاشتو کې په دغه هواد کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشری حقوقو نه د سرغړونو دوام لرو. یوناما د سشنبې د ورځې نه وخته په دغه رپورت کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ملکی تلفاتو د طالبانو د حکومت د کوکنارو د فصل لمنځه وړلو عملیاتو د سرحد په اوږدو کې نښتو د رسنیو د ازادۍ د پخوانی رژیم د کارکونکو د شکنجه وجلو او نیولو تعزیری سزاګانو او د عدالت د پلي کېدو اړوند مسلو ته ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت او یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیه وجل کېدو ته غبرګون ښودلی او د هغه وژنې غندلې ده. د ایران د اسلامي انقلابي ګارد قول اردو د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې وژل شوی خو د هغه د وژل کېدو د سرنګوالي په اړه یې سندې ویلي. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې د اسماعیل هانیه د کورنۍ او پلویانو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره په هانیه برید په کلکه غندلې او د هغه مړینې یوه ستره ضایع بللې ده. د طالبانو حکومت د نفوذ لرونکو خواوو په ځانګړې توګه د اسلامي او عربي نړۍ نه غوښتي چې په سیمه کې د اسرائیل د یرغل او ترور د مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې وکاروي. پخوانی افغان حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله هم د اسماعیل هانیه وژنه په کلکه غندلې. هغه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په پیغام کې لیکلي چې د فلسطین د ازادۍ او خپلواکۍ د حق په رسمیت پیژندلو پرته په منځني ختیځ کې سوله ممکنه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ ویل چې متحده ایالات د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړې خبر نو او لاسپکې نه لري. نور تفصیل زموږ د همکار د شیر غورسنګ په غږ کې اوري.
بلینکن په سنگاپور کې د آسیا نیوز چینل سره په مرکه کې وویل دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه نه پوهېدو او پکې ښکیل نه یو. حماس د چهارشنبې په ورځ ویل چې هانیه د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و او د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شو. اسرائیل تر اوسه په رسمي ډول د هانیه مړینې ته غبرګون نه دی ښودلی خو دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل باندې د حماس د اورپکو د برید په غچ کې به حماس له منځه یوسي. واشنگتن د اسرائیل مهم پوځي ملاتړی دی په غزه کې دوربند لپاره هڅه کوي او د بلینکن په خبره د حماس په بند کې د یرغمل کسانو او هو فلسطینیانو په لوي کوي چې په جګړه کې گیر دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ترنو اوریدونکو خبرونو ته ادامه ورکو. د جمهور رئیس بایدن لخوا د کاندیدای د تیرېدو راهیسې د دموکرات ګوند ترمنځ په دې حقله بحثونه تاوده دي چې څوک به د میرمن هیرس مرستیال وټاکل شي. کاملا هیرس خپل مرستیال ټاکل کېدو ته لانجدې شوې روسه تر هغې چې د شمالي کیرولاینا والی روی کوپر او د میشیګن والی ریچن واټمر د سیالیو نه ځان ګوښه کړو. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال او د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د دموکرات ګوند احتمالي کاندیدی کاملا هیرس لپاره د مرستیال ټاکل کېدو پریکړه یو څه اسانه شوه. د جمهور رئیس د مرستیالۍ مقام د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د موازنې په جوړولو کې مهم نقش لري. په پاکستان کې پولیس وايي وسلوالو چې معلومه نه ده څوک سشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د ملګرو ملتونو د مامورینو په موټر ډزې کړې خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلې. پولیس ویلي چې موټر د مرمۍ ضد وو او د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې سیمه ییز مامورین پکې سپارو. پیښه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په ولسوالۍ کې شوې. د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر عبدالسلام مطبوعاتو ته ویلي چې په برید کې د پروژو خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې سیمه ییز مامورین په نښه شوي. پرون د چهارشنبې په ورځ د لبنان د خیریه چارو حکومتي ادارې رئیس او د لبنان د سرپرست حکومت څو نور وزیرانو د بیروت په جنوبي اړخ کې د هغې ساحې لیدنه وکړه چې اسرائیل پرې بریدونه کړي. اسرائیلو د سهشنبې په ورځ په بیروت باندې یو استثنایي هوایي برید وکړو چې وایي د حزب الله ډلې یو جګپوړی قومندان پکې وژلې. اسرائیل ویلي وژل شوی قومندان د اسرائیل تر کنټرول لاندې د ګولان غونډیو باندې هغه برید کې دخلو چې 12 ځوانان پکې وژل شول. د لبنان په مرکز بیروت کې د اسرائیل په حمله کې لک تر لګه یو ښځه او 2 ماشومان وژل شوي او لسکونه نور خلک زخمیان شوي دي. حزب الله د چهارشنبې په سهار وویل چې قومندان فواد شکور په هغه ودانۍ کې وو چې 2 ځلې پرې د اسرائیل ډرون حمله وکړه خو مړی تر اوسه نه دی موندلی. او د لمر په ستا د سترو چاودنو لکبل په فضا کې د داسې جیومګنټیسي طوفانونو خبرداري ورکړل شوې چې وړانګې د شمالي امریکا، اروپا، آسترالیا په ځینو برخو کې ولیدل شوې. د مې په میاشت کې هم په فضا کې جیومګنټیسي طوفانونو له دوه لسیزو وروسته د امریکا د هوایي، هسپانیا، جنوبی افریقا او نړۍ ځینې نورې برخې روښانه کړې وې. قدر منو اوریدونکو، دا د دې وخت خبرونه. نو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مخړې د خبرونې لومړی رپورت ته. په ایران کې د حماس ټلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کې دوه نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. د حماس ټلې ویلي چې مشر د اسرائیل په هوایي برید کې وجل شوی، خو اسرائیل تر اوسه په رسمي ډول د هنیه په وجل کې دوه تبصره نه ده کړې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویلي د حماس ټلې مشر اسماعیل هنیه په پایتخت تهران کې وجل شوی. نور تفصیل په دې رپورت.
د حماس ډلې په ویلامه کې ویلي چې مشر د اسرائیل په هوایي برید کې وجل شوی دی. د فلسطین د ادارې رئیس محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل غندلی دی.
ورور مشر مجاهد اسماعیل هانیه د خوځښت مشر د تهران په مرکزی دفتر کې په صهیونیستي برید کې وجل شوی.
د ایران سپاهی پاسداران انقلاب څوکوند چا شمې دورځ په سهار جولای او دشمه په ویلامه کې ویل چې په تهران کې د اسماعیل هانیه د وسیدو په ځای برید شوی، خو دایني دی ویل چې برید څه ډول او چا کړی. په ویلامه کې ویل شوی چې د اسماعیل هانیه یو ساتونکو هم په دې برید کې وژل شوی. د حماس ډلې په ویلامه کې ویل چې مشه تهران کې د ایران د نوی جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی و.
هذا الامر لن يجدي نفعا
دا وجل بمرسته ونکړي او فلسطینیان به مات نکړي، ځکه دا ډول ترورونه او د فلسطینیانو وینه به د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره د اشغال پر وړاندې د جګړې او مبارزې اورته د تیلو په شان لالمن ووهي. په تیرو کلونو کې خلکو د ویلوی جګړې د پیل انتظار لاره کدایشي دای د پیل نه کوي.
په تهران کې یو شمېر کسان د اسماعیل هانیه تر وژل کې دوه ورځې اعتراض کړی او د هغه وژلې غندلې دي.
موږ دلته راټول شوي یو ترڅو هغه څه چې صهیونیستي رژیم کړی وغندو او ورته وایو چې دا ساسو وروستۍ ساده، تاسو هیڅ هم نشئ کولای او دا ټول هڅې بې ځایه هڅې دي.
تر دې وړاندې د اسماعیل هانیه درې ځمن هم په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی وو. په هماغه برید کې چې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوی وو، د حماس د مشر دریل مسیانی او یو مسیح هم وژل شوی وو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې د اسماعیل هانیه د ترور غچ اغیستل د ایران دنده ده. په وینای هانیه په دنه ایران کې ترور شوی دی. خو د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف ویلي چې هیواد په منځني ختیځ کې د کړکې چند زیاتېدو په لټه کې نه دی. د طالبانو حکومت د بریټ پاړه په ویلامه کې د اسماعیل هانیه کورنۍ او ملاتړ سره خواخوږي خودلې ده.
په داس حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین د سپیشل خاورې د حماس د اسلامي غورځنګ دفاع اسلامی او انسانی وجبه غنی د دغه ستر مجاهد شهادت د اسلامی امت او جهادي کاروان لپاره لوی ضایع بولی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن وای په غزه کې اوربان ته درسلو احمد سخهیت شیبات لپامونه غرزول شي. بلنکن د څرګندونی د اسماعیل هانیه تر وجو کې دوه ورځې کړی دی.
Well of course I've seen the reports
که البته ما راپور نه ولیدل. څه چې اوس ویلې شم فکر کوم لکه څنګه چې څوش به مخکې مې هم وویل، اوربند ته رسیدو چې برمته شوی او په ګټه او خپل کورونو ته د خلکو د سنیدو په ګټه دی، دغه ارزښت څه به هیڅ شي کم نکړي.
د روسي د بهرنی چارو وزارت د اسماعیل هانیه وژل کېدل د نمنور سیاسي ترور یاد کړي او دا اقدام غندلې دی.
په تهران کې د راکټي برید په پایله کې موږ د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه ترور په کلکه غندو.
چین هم د اسماعیل هانیه وژل کېدل غندلې دي.
موږ په جدي توګه دا پیښه څارو. موږ په کلکه د دې ترور مخالف یو او غندو یې. موږ په ژوره اندېښنه لرو چې کېدای شي دا پیښه په سیمه کې د تاوتریخوالي او کړکېچ لامل شي.
د قطر صدراعظم شیخ محمد عبدالرحمن السانی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره منځګړتوب کړی ویل چې د یو لور لخوا د بل لوري د غړو ترور به څنګه د منځګړتوب بریالی کړي. د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په خبرګون کې مصر اسرائیل د کړکېچ په زیاتولو تورن کړی ویل چې تل ابیب د کړکېچ د پایته رسولو لپاره سیاسي اراده نه لري. د ترکیې د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې د اسماعیل هانیه وژل شرم وړ ترور بللې. هغه غندلې او ویلي چې د حماس په خوانی مشر د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان متحدو.
موږ په تهران کې د حماس سیاسي دفتر د رهبر هانیه د شرم وړ ترور غندو.
د حماس یو جګپور چارواکي د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د اسماعیل هانیه وژل به بې ځوابه پاتې نشي. د فلسطین د ادارې رئیس محمود عباس د چهارشنبه پر ورځ د اسماعیل هانیه وژل کېدل بزدلانه عمل په توګه یاد کړ، په سختو ټکو غندلې او د فلسطینیانو څخه وغوښتل چې د اسرایلو پر وړاندې متحد پاتې شي.
محمود عباس له خلکو او زموږ له ځواکونو څخه غوښتي دي چې د اسرایلو د تیری پر وړاندې متحد، زغم لرونکي او په استقامت کې پاتې شي.
د دې راپور تر جوړېدو پر اسرایلو د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې او هیڅ کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه نه اخیستې. خو اسرایلو حکومت تیره ورځ ویلي وو چې اسماعیل هانیه او د حماس نور مشران به چې د 2023 کال د اکتوبر 2 د بریدونو مسؤلیت په غاړه لري ووژني. وحید فیضی د امریکا غږ.
بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوی او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د اسرائیل پوز وايي په سیمه ایز وخت سشنبه جولای 13 ماخه مهال د لبنان پایتخت بیروت کې د حزب الله وسلوالي ډلې په کمانډان برید کړی. خدای نه دی ویلي چې آیا په برید کې دا کمانډان وژل شوی کنه. په عین حال کې په دوونو هوادونو کې خلک د کړکیچ زیاتې دوه لپاره چمتواله نسی. د امریکا غک خبریاله لنډا ګرستین د بیت المقدس نه رپورټ شنلګلې. د اسرائیل پوز دا کړی چې په برید کې په نخښه شوی کمانډان د تیرې شنبې هغه برید کې لاس لري چې د ګولان په غونډیو کې 12 ماشومان او تنکی ځوانان پکې وژل شول. د لبنان په مرکز بیروت کې د اسرائیل په حمله کې لک تر لګي یو مېرمن او دوه ماشومان وژل شوی او لسکونه نور زخمیان دي. حزب الله د چهارشنبه په سهار وویل چې کمانډان فواد شکور په هغه ودانۍ کې و چې دوه ځلې پرې د اسرائیل ډرون حمله وکړه خو مړې تر اوسه لا نه دي موندلې.
مونږ د لومړي وزیر سره د ټولو زیانونو د پلټنې او ارزونې لپاره د لومړني سفر په اړه خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د شهیدانو او ټپیانو په اړه ځکه چې دا موضوع زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
په ان حال کې په اسرائیل کې د برید وروسته چې 12 ماشومان او ځوانان پکې وژل شول د یروشلم په لارو کوڅو کې د یې هیڅ نښې نه لیدل کیږي.
زه د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د وضعیت په اړه ډیره اندېښمنه یم. زه د دوی د ختمولو د وړتیا په اړه ډیره اندېښنه لرم او زه داسې احساس نه کوم چې حکومت زموږ ساتنه کوي. زه فکر نه کوم چې دوی د خلکو ګټو ته پام کوي.
ډیر اسرائیلیان وایي چې په کار د دوی پوز حزب الله ته سخت ځواب وایي، حتی که حزب الله په اسرائیلو توغندي هم وتوغوي.
که څوک ستاسو کور ته راشي او ستاسو یو ماشوم ووژني، خدای مکر تاسو به څه کوئ؟ آیا تاسو به کینئ او دا فکر به کوئ چې که ځواب ورکړم نو څه به پیښ شي؟ دا هیڅ معنا نه لري. په دې اړه هیڅ پوښتنه نشته. موږ باید ډیر قوي برید وکړو.
دواړو خواو ته خلک لګیا دي، اوبه او خواړه ذخیره کوي.
تیره اونۍ یو ملګری زما خوا ته راغلی وه او هغې ما ته وویل چې ته باید د ضرورت وړ شیان ولرې. هغه غوښتل چې ماته د اوبو کڅوړی واخلي. ما ورته وویل چې زه د ډیرو شیانو د ذخیره کولو لپاره ځای نه لرم.
بلې خوا ته په لبنان کې د پولي په اوږدو کې زیاتره بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. د سویلي لبنان اوسیدونکو د خپلو کورونو نه دي وتلي او وایي چې دا تاوتریخوالی به په یوې بشپړې جګړې بدل نه شي.
وضعیت ډېر ښه دی او خلک ځي راځي. د اسرائیلي دښمن لخوا د غبرګون وېره شته ده، خو خلک عادي ژوند کوي او هیڅ ویره او فشار نشته دی.
د متحده ایالاتو چارواکو په اسرائیل غږ کړی چې د زغم نه کار واخلي. اسرائیلي شنونکي وایي چې اسرائیل او حزب الله دواړه نه غواړي چې وضعیت د یوې بشپړې کچې جګړې ته ورسیږي. په دواړو هیوادونو کې خلک تمه لري چې وضعیت ښه شي، خو په عین حال کې دوی د کړکیچ زیاتېدو لپاره تیاری هم نیسي. دا و د لنډا ګرډسټاین د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ
Alika یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړي وایي د 2021 کال د اگست را په دی خو د افغان میرمنو او جون وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مکګورن د سیشن بی پورس د افغانو ښځو او جونو د حکومت په اړه یو استماعیه غونډې ته وویل، افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د بشري حکومت په برخه کې د میرمنو لپاره په یو ځپون کې هیواد بدل شوی دی، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو سره د امریکا په هر ډول تعامل کې میرمنې او جونې باید د بحث اصلي مورد وي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو د درېم کلیزي په درشل کې د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو د کانګرس د بشري حقوقو په کمیسون کې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو په اړه استماعي غونډه وشوه. د دې غونډې ګډونوالو په تیرې درې کلونو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مکګورن چې د یادې غونډې مشري کوله وویل، په افغانستان کې له میرمنو او نجونو څخه ټول حقونه اخیستل شوي دي.
پر میرمنو محدودیتونه مصیبت لا پسې زیاتوي او په مجموع کې پر ټولنه اغیز کوي، لکه لوږه او د خوراکي توکو نه مسؤلیت چې له امله یې میرمنې او نجونې سخت زیان ویني. ډېرې کورنۍ دې ته مجبوریږي چې د خوړو لپاره خپلې لوڼې خرڅې کړي. په تاثیراتو کې همدارنګه د میرمنو لخوا د ځان وژنې د پیښو زیاتوالی هم شامل دی.
د کانګرس بل دیموکرات غړي جیسن کروچی په افغانستان کې دوه دورې نظامی خدمت هم کړی وویل، طالبانو نه یوازې خپل هغه ژمنې نه دی عملي کړې چې واکټې لرسېدو مخکې کړې وي، بلکې په خاص ډول یې د میرمنو او نجونو بشري حقوقونه په نخښه کړی دی.
غواړم په بشري حقوقونو په خاص پر میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه وغندم. موږ دوه لسیزې په افغانستان کې تیرې کړې او د ډیموکراسۍ د ترویج او د میرمنو او نجونو د حقونو د تامین ملاتړ مو وکړ، خو د طالبانو فرمانونو دا پرمختګ چې په دوو کلونو کې رامنځته شوی و تر پوښتنې لاندې راوست. تفاوت ډېر زیات دی خو له پامه نشي غورځول کېدای. موږ یو مسؤلیت لرو او هغه دا چې باید پام بل طرف ته نه کړو.
په غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا میری هم ګډون کړی و. له هغې څخه د امریکا او طالبانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه.
مونږ طالبانو خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې ته په تکرار او په ښکاره ډول ویلي، تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د میرمنو او په مجموع کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ خوالي رانولي، د اړیکو د اډیکېدو په طرف په پرمختګ نوي.
د استماعي غونډې ته د افغان میرمنو د حقوقو فعال وحیده امیری هم غوښتل شوې و. هغه وویل د افغان میرمنو اوسنۍ مشکلاتو کې امریکا هم په یو شکل صحیح مده.
حکومت ایالات متحده امریکا با وجود هشدارهای زنان و دیگر جریانهای دموکراتیک افغانستان مبنی بر تروریستی بودن و عدم تغییر پذیری طالبان با این گروه تروریستی وارد گفتگو شد و به آنان پیمان صلح با زمیمه‌های سری امضا کرد.
په کانګرس کې د استماع غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنه لا هم دوام لري. دا راپور چې د اپریل، می او جون میاشتو لپاره دی، د نیونو، بندې کېدو او ضرورونو د لزګونو مواردو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د کانګرس د سه شنبه د استماع غونډې او یونما د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو دا ډول غونډې او راپورونه تل د ځان په وړاندې پروپاګند بللی دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څیړنې او غبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په جرمنی کې د ورستیو سو امنیتی پیښو له امله چې عاملین افغان کډوال یاد شوي ګڼ نور هغه افغانان اندېښمن کړي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته رسېدلي. دا بې اسنادو کډوال په دې باور دي چې دا ډول پیښو د پناه غوښتنې قضیې زنډولې ځکه خو د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. پام وکړئ زموږ د همکارې اهلې دې رپورټ ته چې د جرمنی نه رالیږلې.
د افغان کډوالو هغه ډلې چې د خو آرام ژوند په هیله جرمنی ته رسېدلي خو سپدی اندېښمن دي چې د افغان کډوالو په نوم وروستۍ امنیتي پی خوې د پناه اخیستلو قضیې زنده‌ولي او خ چلند ورسره نکېږي.
تغیر په دې مونږه احساس کړای دی چې زه یو ملک کې هم شاسنلرم به دوندې دوچلند نو زه تقریبا ومیاشتې مې د غټي انټرویو کېږي بیا زه هم په دې کمپ کې پاتې یم. نه ترانسفر شوم نه مې د اسناد کومه نتیجه شته ده او نه پوسټ راته راځي او مکمل نه میاشتګیږي. زه په دوجلان کې ما په شپږو میاشتو و میاشتو کې زه خلک وینم عربان دي یا نور اوکراین نور نور ملکو خلک دي چې اسناد ورته راځي ترانسفر کیږي او ډیر ښه چلند ورسره کیږي.
دا دوی خبره چې په افغانستان کې د کورنۍ بد اقتصادي وضعیت د لاري سختۍ او دلته د قضیو زنیدلو ځینې ځوانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
د افغانان دلته مثلا دغه دوی دغه دغه کړي عملی کړي دي مثلا افغانان ورته پر شوی دي. نو ما په ذهن کې دا تاویږي چې ما ته به قبولي راکې یا بیرانه کې زه په مرګونی لار راغلم ما زه خطر مصرف کړی لري دلته په داسې حالت کې را رسیدلې ما چې بيخي په سخت وضعیت کې راغلم. نو دی وای چې څه کله ودې کېګما نو په ذهن کې مې دا را تاویږي یعنی د ته ټنشن پیدا شوی انداسې هغه جدي وسخونیشته په حال مون سره ملګری دی هغه ته هم دا غرنګ مشکل پیدا شوی دی یعنی لره نه دا کړی دی غنور دوسیه ځندېږي ممکن دا ټول ځوانان هم دغه حالت تلاش.
د تیر میاشتې په پال کې د جرمني په منهایم خار کې یو افغان پر پولیس د چړې برید وکړ چې پولیس د سختو ټپون لاملا پرختون کې ساور کړه او لدې پیښور ستو نور پیښام وشوې چې د جرمني حکومت او رسنۍ یو عاملین افغانان وګړل او یادو پیښو په دغه هیواد کې د ګڼو خلکو خبرګون نراو پرول چې اوس مهال د ډیرو افغانانو پر وړاندې د جرمني ادباو د ناسم چلند شکایتونه هم کیږي.
جرم یو فردي عمل دی یو مجرم ورور امکان لري ډیر خسړې وسی او مجرم جرم چې څوک یې دلته چار څوک راځي دغه مملکتونه چې حالت جنگونه دي خو بدبختي د وجه راځي چې آرام ژوند وکړي نو هغه چې آرام ژوند لپاره راځي نو دا هغه چې مجرم دي دغه یې پړه باید پدوی ونه چول.
خود کډوالو یو شمیر فعالینو په خبره چې په ورستیو میاشتو کې ډیری کېدونکو جنایي پیښې چې عاملین یې افغانان ګڼل شوی کاڅم په اومي ډول د افغان کډوالو په تړاو فضا خراب کړي خو د افغان کډوالو د پناه غوښتلو په قضیو کوم تاثیر نه لري.
د دوی دوسیه به په دې عمل نه وي ځندېدلې چې د پیښې تر سره شوې دي د جنیوا کنوانسیون په حساب باندې دوی د پروټیکشن یا د پناه غوښتنې یا کوم پروسیجر چې دی دوی دغه حق لري دوی ته به انټرویو راځي دوی به کیس اوریدل کیږي او که چیرته دوی په شرایطو باندې پوره ای نو دوی به پروټیکشن اخلي یا به پولیټیک پروټیکشن اخلي یا به هغه نور هیوادونو کې چې کوم ډول اسنادونه ورکې دوی به هغه اسنادونه اخلي. خود جرمني لپی خورستا د افغانستان تصویر پر رسنیو کې یاد شو یعنی دا خبره سید خو ولی د افغانانو په دوسو باندې هیڅ کوم تاثیر نه دی تر سره شوی.
د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې د معلوماتو پر اساس یوازې په 2014 میلادي کال کې 2015 افغان کډوالو په جرمني کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې. د یادې ادارې په وینا د افغان کډوالو شمیر د تیر کال راهیسې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی. کاڅم د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د جرمني عام امنیت ته خطر افغان او نور کډوال به خپلو هیوادونو ته ولیږي خو په یاد هیواد کې د پناه غوښتونکو د قضیو او اوسېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. هیله اسد د امریکا غږ جرمني.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په پاکستان کې میشت 1.3 میلیونه افغان کډوال د دغه هواد لوري د یو بل کار لپاره د هغوی د پی او آر کارټونو په غزیدو خوختي. خو په دې منځ کې داسې کسان هم شته چې تر دې دمه د یادو کارټونو د مودې په غزیدو خبر نه دي. په ورته وخت کې شنن کې وای د دواړو هوادونو ترمنځ ناسرګند پالیسي د افغان کډوالو ژوند اغیزمنوي. په موخې د مسکا صاحب رپورټ ته د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیونو د بایدن تر وتلو وروسته اوس د جمهوري غوښتونکو ګوند د نومان ډانلډ ترامپ تمرکز په احتمالي سیالي کاملا هرس دی. ترامپ د مهاجرت په مسلې د هغې په کار نیوکې کوي. په موکړې د امریکا غږ د خبریالي ایلن باروس رپورټ پښتو ژباړي ده. تیرونی د جمهوري غوښتونکو ګوند ملي کنونسن په مهال په ولسمشر جو بایدن باندې ډیر فشار او چې د خپل ګوند د احتمالي نومان په توګه استعفا وکړي. کله چې هغه دا اعلان وکړ د بیا انتخاباتي دول لپاره نو درېږي نو دیموکرات ګوند تیار و. د ترامپ کمپاین د هغې وروسته په کاملا هرس باندې تمرکز کوي. ترامپ خپل کمپاین کې ویل که تاسو کله هم فکر کړی چې جو بایدن څنګه وکولی شول په پوله وضعیت دومره خراب کړي، په یاد ولرئ چې هغه د یو چا کومک لرو. د ترامپ کمپاین د دې اعلان سره د ولسمشر مرستیالي کاملا هرس د غیر قانوني کډوالۍ د ډیرېدو لپاره ملامت کړه. په خپل لومړۍ کمپایني غونډه او د دیموکراتانو د احتمالي کاندیدی په توګه کاملا هرس د تورن ته د ځواب لپاره تیار و او رای ورکوونکو ته د محکمې د سارنوالي او د لوی سارنوالي په توګه د خپل کار یادونه وکړه.
په هغه موقفونو کې ما د هر ډول مجرمینو مخه ونیوله، هغه کسان چې د خزانه ناوړه ګټه اخیسته، درغلی کوونکي چې د پیریدونکو سره ټګي کوله، فریبکاران چې د خپلو ګټو لپاره قوانین ماتول. نو ماته غواښ شي کله چې وایم زه د ډانلډ ترامپ شان کسان پیژنم.
هر څاغه سیالي د سر پیل کړه چې په خواني ولسمشر ډانلډ ترامپ کې مخکې وو.
هغه به په مهمو منځنی لویدیز ایالتونو کې یعنی پنسلوینیا، میشیګن او ویسکانسن کې سخت سیالي وکړي او زه فکر کوم چې هغه به ځینې نور ایالتونو کې چې مقابله پکې ډیره سخته وي هم سخت سیالي وکړي. په دغه کې د ایریزونا په شان ایالتونو شامل دي چې د ډیموکرات ګوند پکې د سخت مشکل سره مخ وي.
د جمهوریت غوښتونکو نومان ډانلډ ترامپ لپاره دا یو نوی سیاسي سیالي ده.
زه هغه ته د خندا کاملا وایم. تاسو کله د هغه خندا لیدلی؟ هغه لیونی ده. په هغه تاسو کولای شئ په خندا ډیر څه وایست. نه، هغه لیونی ده.
د هوفسټرا پوهنتون استاد مینا باس وای د یو کمپاینی باور دی چې وای هر یو دیموکرات ته ماته ورکولای شي.
Clearly former president Trump
په کار ډول د پخوانی ولسمشر ترامپ او د هغه د کمپاین کارمندانو فکر کاوه چې ولسمشر بایدن ته ماته ورکول اسانه دي. دا د سرکاري چې دوی د کاملا هرس پاړه ورته نظر لري.
د ترامپ د انتخاباتي ټیکټ مرستیال جډي وینس هم کاملا هرس ملامتوي.
زموږ هیواد له درېنو مکلونو راهیسې یو داسې ولسمشر لري چې نشي کولی خپل دند ترسره کړي او دا ټول له دې کبله دي چې کاملا هرس او د ډیموکرات ګوند نورو غړو په دې اړه دروغ ویل چې هغه د ولسمشرۍ وړتیا لري.
هرس وای چې رای ورکوونکي د هغه او د ترامپ د لټ ترمنس کارا انتخاب لري.
آیا موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کول غواړو چې ازادي، خواخوږي او د قانون حاکمیت ولري، او یا یو داسې هیواد چې ناقراری، بی امنی، ویره او کرکه ولري؟ موږ ټول د دې قدرت لرو چې دا پوښتنه ځواب کو. خلک د دې واک لري.
د نوماندې نه د بایدن د وټلو وروسته لومړنۍ نظر پوښتنې ښایي چې هرس د ترامپ وړاندې د خپل ګوند واټن کموي. دا د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په نامه.